لس بجه شوی. السلام علیکم درن اوریدونکو، تر یولس بجو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعت خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. افغان چارواکي وایي د بن په کنفرانس کې به له نړیوالې ټولنې څخه وغواړي چې له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د مرستو پخې ژمنې وکړي، او د حاجي ګاک د اوسپنې کان د استخراج قرارداد هندي او کاناډایي شرکتونو ته ورکړل شو. په روانه خپرونه کې پر دې سربیره د نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زکیه غیاسي وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی ویلي چې له افغانستان څخه د 200 نورو فرانسوي سرتیرو د وتلو لار هواره شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې درې وسلوال مخالفین یې وژلي او 14 نور مشکوک وسلوال یې نیولي دي. او د امریکا پوځ د هیواد هوایي ځواک یو جنرال ته دنده سپارلې ده چې د افغانستان او پاکستان په ګډه سرحدي سیمه کې د ناټو په بمبارۍ کې د 4 پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. اوسام پوره خبرونه. د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی ویلي چې له افغانستان څخه د 200 نورو فرانسوي سرتیرو د وتلو لار هواره شوې ده. شاغلی سرکوزی په اعلامیه کې ویلي چې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو لسپارلو سره به فرانسوي پوځیانو ته لار هواره شي چې خپل هیواد ته ور وګرځي. حاضر دمه په افغانستان کې 4500 فرانسوي پوځیان ځای پر ځای دي. لکه چې افغانستان ته فرانسوي پوځیان استول شوي، ټول ټال شپږاویا فرانسوي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې درې وسلوال مخالفین یې وژلي او 14 نور مشکوک وسلوال یې نیولي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې ملي اردو سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د هند او کاناډا په افغانستان کې د حاجی ګاک د وسپنې د کان د داوطلبۍ د قرارداد په خپلولو کې بریالي شول. د افغانستان د قانونو د وزارت ویان جواد عمر ازادي راډیو ویل د هند او کاناډا له کمپنیو سره د حاجی ګاک د وسپنې د کان د استخراج قراردادونه پرون دوشنبه د وزیرانو شورا ته وسپارل شول او کابینه تایید کړل. د افغانستان د قانونو د وزیر د ویندوی په وینا د حاجی ګاک کان د استخراج لپاره لومړني کارونه به په راتلونکي 2012 کال کې پیل شي او ښایي د استخراج پړاو له 5 تر 8 کلونو ته اړ کیوی. نړیوال خبرونه شیبا ورستاوري. اوس هم پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا پوځ د هیواد هوایي ځواکونو یو جنرال ته دنده سپارلې ده چې افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې د ناټو په بمبارۍ کې د 4 پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو مشري وکړي. امریکایي چارواکي وایي بریج جنرال سټیفن کلارک چې د امریکا د هوایي ځواکونو د خاصو عملیاتو په قرارګاه کې کار کوي، په دې اړه د تحقیقاتي ډلې د مشري لپاره غوره شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګا ویلي چې په دې تحقیقاتو کې به د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مقامات هم برخه ولري. تیر ورځ سپین ماڼۍ وویل ولسمشر اوباما د ناټو په هوایي برید کې د پاکستاني پوځیانو مړینه یوه تراژیدي بللې. د شنبه ورځې په سهار د افغانستان پولې ته نږدې په مومند جنسۍ کې د پاکستان پر دولري پرتو سرحدي پوستو د ناټو ځواکونو بمباری د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. تیر ورځ د سپین ماڼۍ ویان چې کارني ډاډ ورکړ چې واشنگټن دې مسلې ته جدي پام اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې د پارلماني انتخاباتو د پیل هرکلی کړی او ویلي دي داسې ښکاري چې دا انتخابات سوله ییز دي او ډیر خلکو ګډون پکې کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون ویل چې د خپلواکو امریکایي څارونکو لخوا د انتخاباتو په اړه ورکړل شوي لومړني راپورونه مثبت وو. د سه کال په فبروري کې له ولسي پاڅون وروسته چې په نتیجه کې یې حسنی مبارک له واکه لیرې شو، په مصر کې دا لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو وخت چې تر ډیره په خورا سوله ییز چاپېریال کې ترسره شول، د دین لپاره اوختو چې رای ورکوونکي خپل رای استعمال کړي. د مصر د ولسی جرګې انتخابات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي او لپاره څخه په لوی ښارونو لکه قاهره، اسکندریه او څو نور سیمو کې پیل شول او تر جنوري پورې به دوام وکړي. اټکل کیږي چې د اخوان المسلمین په شمول اسلامي ګوندونه ښایي په دې انتخاباتو کې زیات رای ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په ایروزون کې د پورونو د بحران په اړه د خبرو لپاره وکتل. اوباما د اروپایي شورا له مشر هیرمان وان رومپوی او د اروپایي کمیسیون د شورا له رئیس خوزي مانویل بارسو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. له خبرو وروسته ولسمشر اوباما ویل د امریکا متحده ایالاتونه تیار دی چې د دې بحران د حل کولو لپاره خپل رول ولوبوي. دوی وایي ما له دوی سره خبرې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه تیار دي چې د ستونزې له حل کولو سره د مرستې لپاره خپل رول ولوبوي. دا زموږ د خپل اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري. که اروپایان تر فشار لاندې راځي یا ستونزې ګالي، زموږ لپاره هم سخته کېږي چې دلته په خپل هیواد کې د کار او روزګار زمینې برابرې کړو. وان رومپوی وویل چې په نړۍ کې د اقتصادي ودې سستوالی یوازې د اروپایي اتحادیې له کبله نه دی، نو باید نور هیوادونه هم اقدام وکړي. د کاسوو په شمال کې له سرب مظاهره چیان سره په شخړه کې پرون په کاسوو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې 15 سولساتي او لسګونه سربان ټپیان شوي دي. نښته هغه وخت پیل شوه چې سولساتو سرتیرو د سیمې د سربانو له لوري په سړکونو کې د ښودل شویو لسګونه خنډونو څخه د یوه د لرې کولو هڅه پیل کړه. سولساتي ځواکونه وایي چې د دوی عسکرو د سړک د بندونکو د تیت پره کولو لپاره اوښکې بخوونکي ګاز وشیندل، خو مظاهره چیانو له سپکو وسلو څخه کار واخیست. د سیمې رسنیو ویل چې لسګونه سربان په روغتون کې بستر شوي دي. او عراقي چارواکي وایي چې یوه ځانوژونکي پرون د بغداد د شمال د یوه محبس مخته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل او 4 نور یې ژوبل کړل. پولیس او د روغتون مسؤلانو ویل چې ځانوژونکي په یوه مینی بس کې چاودیدونکي مواد د بغداد شمال په 15 کیلومتره کې د تاجی د سیمې د محبس په خوله کې والوزول. ویل کېږي چې په دغه محبس کې د نورو کسانو تر څنګ د القاعده شبکې غړي هم بندیان دي. چاودنه داسې وخت وشوه چې د محبس ډیر مامورین او ساتونکي محبس ته د کار لپاره روان ول. دا په یوه اونۍ کې دریمه لویه چاودنه ده چې په عراق کې کیږي. دا کورنۍ او بهرني خبرونه د پاتې خبرونې کوربه احمد تکل دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرونه ته غوږی چې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. افغان چارواکي وایي د بن په دوهم کانفرنس کې به په بیلابیلو برخو کې له نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړي کولو هڅه وکړي. له بلې خوا د مدني ټولنو غړي شکایت کوي چې د بن په کانفرنس کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د حاجیګک د اوسپنې د کان داوطلبي هندي او کاناډایي کمپنیو وګټله. د مومندو یو مخاور قومي مشر وایي هغه سیمه چې د ناټو ځواکونو 4 پاکستاني پوځیان پکې ووژل، 8 کاله مخکې د ننګرهار ولایت د 8 کلونو مخکې چارواکو په موافقه له افغانستان نیولې ده.
د ډیورن کرخین د ګنداو په ساحه کې ده، نو د هغې ساحې نه خو دوی ډېر بې اندازې را مخکې شوي دي پاکستاني قواړ. ډیورن کرخه د انګریزانو په وخت کې چې شوي د هغه خو ډېر اخواته ده.
د ملي مشارکت جبهې په نوم سیاسي ډلې پرون له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیک څخه ملاتړ اعلان کړ. په وروستۍ برخه کې SMS 1 او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. قدرمن اورېدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د مالی وزیر پرون د بوند کانفرنس د بحث دوی اصلي موضوعګانې تشریح کړې او ویل چې افغانستان تر 2014 کال پورې هیڅ راز تشویش نه لري، خو تمه لري چې د بوند په کانفرنس کې به له 2014 کال وروسته له افغانستان سره پخې ژمنې وشي. اسمت سروان د افغانستان د مالی د وزیر او همدارس د افغانستان د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات چې پرون یې په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګند کړل تاسو ته اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دوشنبه په ورځ ویل د 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې او سیاسي شمنې به راتلونکي ونی د جرمني د بن شار د کانفرنس د ایجنډا اصلي موضوعات وي. د ډی پی ای خبري آژانس تر راپور لمخې د ډاکټر زاخلوال په وینا نړیوالې ټولنې مخکې تر 2014 کال پورې چې ټاکل شوی ده د ناټو حربي ځواکونه له افغانستانه ووزي، له دې هیواد سره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د وویل موږ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د نړیوالې ټولنې د مرستو له درکه اندېښنه نه لرو، خو له 2014 وروسته قوي او واضح سیاسي شبنې ته اړتیا لرو. د افغانستان د مالی وزیر وویل هیواد به له 2014 وروسته د کال له 5 تر 6 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ولري. د افغانستان په اړه د بن کانفرنس د روان دسمبر په 15 نیټه پیل کیږي. په دې کانفرنس کې به د نوي هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو موسسو استازي له افغانستان سره پر اوږدمهالو مرستو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د بن کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم وباله ویل. په دې کانفرنس کې به د افغانستان لپاره ډیر مهم نوي ګامونه واخیستل شي او په لړ کې به د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال، نړیوالو مرستو او سیاسي ژمنو په باب بحثونه وشي. جاوید لودین دا هم وویل، موږ ډېرې بریاوې ترلاسه کړې او دا یو فرصت دی چې د دغو بریاوو جاج واخیستل شي. په عین وخت کې دا یو فرصت دی چې د افغانستان په وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې وشي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي افغان ځواکونو ته د شپږو ولایتونو په شمول د اتلس سیمو د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د دوهم پړاو اعلان وکړ.
په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمیر غړو چې د مدني ټولنو د همغږۍ په جرګه کې برخه لري اعتراض کړی چې دوی ته د بن په کنفرانس کې بلنه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي هغه کسان چې د بن کنفرانس ته بلل شوي د مدني ټولنو استازیتوب نشي کولای او نور سیاسي اهداف لري. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق راپورته.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي د بن په دوهم کانفرنس کې د مدني ټولنو په استازیتوب د معرفي شویو کسانو ترکیب ناسم او غیر ملي بولي او وایي چې دا ترکیب د دې لامل ګرځي چې د افغانستان په اړه د بن کانفرنس پریکړې منحرفې کړي. د مدني ټولنو د هماهنګۍ د جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له مدني ټولنو څخه د بن دوهم کانفرنس ته معرفي شوي کسان ځینو بهرنیو هیوادونو او کړیو پورې مربوط دي. د دې جرګې مشر عبدالرحمن هوتکی وایي چې دوی په دې برخه کې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره خپلو مدني هڅو او مبارزو ته دوام ورکوي.
روان کال د دسمبر په دوهمه نیټه به په جرمني کې د ویلوی علمي غونډې په ترڅ کې د دغه انحصاري چلند غندنه وکړي او همدارس به د بند غونډې د جوړېدو ځای ته سیرما په یو سوله ایزه احتجاجي مظاهره لاس پورې کړي چې نړیوالې ټولنې او افغان سرلوړې ملت ته وښيي چې د مدني ټولنې د استازیو په نامه انحصاري غونډه د افغانستان د ټولې مدني ټولنې استازیتوب نه کوي.
تیره اونۍ د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د بندو هم کانفرنس ته د مدني ټولنو د استازو د ټاکلو په اړه انتقادونه رد کړل او ویل چې دا کسان د خلکو د غوښتنو پر اساس انتخاب شوي. د مدني ټولنې یوې غړي حسین واردک تیره اونۍ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب 23 تنه انتخاب شوي چې دوی به د بن کانفرنس خمخ کې په جرمني کې غونډه وکړي او لخپل ډلې څخه به 2 تنه د بن په دوهم کانفرنس کې د ګډون لپاره وټاکي. خو عبدالرحمن هوتکی د بن کانفرنس ته د مدني ټولنو د استازو د انتخاب پروسه شفافه نه بولی او ټینګار کوي چې د مدني ټولنو ډیر اورګانونه په دې برخه کې به خبره پاتې دي.
د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر غړو څرګندونې مو اوریدې چې دوی اعتراض کوي چې د بن په کانفرنس کې دوی ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خو دوی همدارس وایي چې کچیرته دوی ته د بن په د کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شي نو خپل حقوقو څخه به د دفاع لپاره په بن کې هم سوله ییزه مظاهره وکړي. خو د مدني ټولنو د ځینو نورو ډلو استازي وایي چې دوی له ډیرو سلام مشورو وروسته په بن کانفرنس کې د خپلو استازو د ګډون پریکړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع، یعنې د بن د کانفرنس په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي چې دا د لنډیز حمید مومند وړاندې کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم تر ډیره د بن په دویم نړیوالې ناستې او د هغې لپاره د افغان دولت په تیاریو بحثونه کړي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په څرنګوالي او پیاوړتیا خبرې وشي. ورځپاڼه لیکي چې افغان دولت به په دې کانفرنس کې دا هڅه هم وکړي سو نړیواله ټولنه قانع کړي چې خپلې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د تمویل مسله هم پورته کړي. ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې لیکلي چې د بندوی مناسته د لومړی هغې دوام دی او دا په دې مانا چې په دې غونډه کې هم د افغانستان مهمې ستونزې تر بحث لاندې نه راځي او که راځي هم ستونزې نشي هوارولی. د ورځپاڼې په باور د بن لومړۍ غونډې پریکړې د افغانستان له حالاتو، تاریخي او ټولنیز جوړښت سره په ژور ټکر کې واقع شوي وو او د ستونزو د رامنځته کولو یو نوی پړاو پرانیست. اوس پانه وړاندې د حمله کلي چې په دې کانفرنس کې یو ځل بیا د بند لومړی غونډې یو مهمه تیروتنه تکرار شوه، او دا ځل هغه کسان د مدني ټولنې د استازو په توګه انتخاب شوي چې د ورځپاڼې په وینا رټل شوي سیرې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په کابل کې د مدني ټولنې د ځینو استازو په حواله لیکلی چې بند ته د دوی په استازیتوب داسې ډله استول شوې چې د دوی استازیتوب نشي کولی. د ورځپاڼې په وینا د مدني ټولنې د غړو دا حیرانتیا ښودلی چې د بند کانفرنس مشري د افغانستان حکومت کوي، خو د مدني ټولنې د استازو انتخاب ناڅرګندو بهرنیو کړیو ته ورکړل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د مدني ټولنې د استازي په پام کې لري چې د راتلونکي میلادي میاشتې په دویمه نیټه د جرمني په بن ښار کې احتجاج او سوله ییزه مظاهره وکړي او خپل اعتراض څرګند کړي. د بن په کانفرنس کې د مدني ټولنې د استازو د ګډون په سر دا اعتراضونه په داسې حال کې پورته شوي چې د جرمني د کابینې ځینو مهمو غړو بیا په دې کانفرنس کې د طالبانو د ګډون غوښتنه هم کړې ده. خو ملي ارمان نه دلیت ورځپاڼې بیا په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون راخسته او لیکلی چې د بند په ناسته کې طالبانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. هیواد دولت ورځپاڼې د نورو هغو برخلاف د بند دویمې ناستې ته زیاته خوشبیني څرګنده کړې او لیکلی چې د دې کانفرنس لپاره د افغان دولت او نړیوالو تیاری ښیي چې دا به ښې پایلې ولري. د ورځپاڼې دا هم لیکلی چې د بند د لومړۍ غونډې په څیر د دې کانفرنس ټولې پریکړې به عملي شي. انیس دولت ورځپاڼې خو بیا په خپل لومړي مخ کې دا هم لیکلی چې د بند د دویمې نړیوالې ناستې د اعلامي مسوده له مخکې نه ترتیب شوې او پرون د وزیرانو شورا لخوا تایید هم شوه. د ورځپاڼې په وینا دا اعلامیه 3 مادې لري چې د اړوندو ادارو سره په همغږۍ کې ترتیب شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونه کې مو مخکې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې 40 پاکستانی پوځیان د ناتو د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ سرحد کې د مومندو د قومي شورا مخکینی مشر وایي هغه سیمه چې د ناتو ځواکونو د پاکستان پر سرحدي پوسته بمباري پکې کړي، پاکستانی پوځیانو 8 مخکې د ننګرهار ولایت د سیمه ییزې ادارې په موافقه له افغانستان څخه نیولې ده. عبدالکریم خان مومند وایي چې نه یوازې پاکستان بلکې ایران هم د افغانستان د قلمرو ځینې برخې لاندې کړي او افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته د خپلې خاورې د تمامیت ساتنې ژمنې پوره کړي. له عبدالکریم خان مومند سره مرکه په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود وفا کړې ده.
د مومندو د قومي شورا مخکینی مشر عبدالکریم خان مومند 3 وړاندې د ناتو ځواکونو لخوا د پاکستان په سرحدي عسکرو په بمبارۍ کې د هغوی ځینې ووژل شول. ځینې دا کوي چې دا سیمه د افغانستان مربوط ده او پاکستانانو په زور نیولې. تاسو دا دعوه څنګه ګڼئ؟
دا د خوګاخیلو نلګ اخواته د سلاله په سر کې او سرحدي سیمه ده چې د سلاله په نوم باندې یادیږي، او د حاجی شه بزتیلی او حاجی شه دین محمد چې حاجی دین محمد دلته والی و او حاجی ازتیلی دلته قومندان یې نیو. دغه خلک په هغه وخت کې دوی لراغله په مشوره باندې دا کار شوه دی. دغه خوانه پاکستانی عسكر راغله، د دې خوانه وایي قوت ناټوم و او لاندې زمینی قوت ننګرهار دا د پخوانه د انګریزانو د وختونه بالکل آزاد سیمه و. دلته هیڅ چا تسلط نه و. دلته په سلو کې سل کاملا امن او امنیت و. دلته دومره امنیت و چې دغه امنیت په واشنگټن کې نه و. مګر کله چې دغه حالت رامنځته شو، دغه وروسته دغه سیمه د ناامنۍ او نارامۍ سره مخامخ شوه، او د دې ځای هغه چې زمونږ هغه قوي قوي عزیزانو خخه مشرانو هغه خواران په کډه کولو باندې مجبور شو، او نن سبا هغلته هغه خیخې ډیرې هغه خخه مشران هغه دلته نشته او در په در شو څوک یو ځو څوک بل ځای.
پاکستانه پوز څومره ساحه کې رانه نوته دي او ورسره کومې سیمې دي هم د سیمې کومې دي نمونه څه دي چې پاکستانی پوز ونیولي؟
نو دوی د ګنداو نارادي خواته خاپخ چې دا په خوا په تاریخي لحاظ باندې شهرت درلود، هغه نارادي خواته د خویزو او بیا د کوډاخیلو او اتمرخیلو د لخکر کله اتم کله مزری چینه د شمشی پوری د دری پوری. نو زه د شي پارز او تول باندې نشم بل هډی رجاته خاور او پراخه. نو دغه یو آزاد شیبه او نن سبا د غوی د تسلط نه لاندې
او هغه وخت کې وای چې په خپل مومند هم ځینې سپکې جګړې وکړي.
نو په هغه وخت کې دا څه کارو شو چې دغه خلکو د دې خوګاخیلو د دې انرژي په سر باندې د خوګاخیلو قام وروت او د پاکستانی قوا سره جګړه وکړه او مرجوب له جانبین دواړه طرفه مرجوب له وشو. بالکل دې خوګاخیلو دا کار کړو.
دا اندېښنې هم دي چې پاکستانی پوځ په دې اکتفا نه کوي او علاقه لري چې لګ نور هم رانه نه وزي ورو ورو. یو لړسی می دي چې غرانی ناونه دي یا غونډي دي یا الته د ډیورن کرخ هم سمانه ده معلومه نو الته وی چې د اندښنېشته
د ډیورن کرخ خو صاحب د ممند په خاوره کې د شیروخانه نشته او مخکې ویل کېدل داسې چې د ډیورن کرخه یې د ګنداو په ساحه کې ده او د خاپق نه اخواته ده نو د هغې ساحې نه خو دوی ډېر بې اندازې رامخکې شوي دي پاکستاني قواوې نو دې ځای کې خو دا دې ځای کې چې دا ما کوم نمونه تاسو ته واخیستل دلته خو د ډیورن کرخه نشته ډیورن کرخه د انګریزانو په وخت کې چې شوي د هغې خو ډېر اخواته ده هغوی نه خو دوی ډېر را تېر شوي دي.
خان صاحب نو بالاخره د افغانستان حکومت ولې غبرګون نه ښیي؟ د کمزورتیا تر څنګ داسې تورونه هم شته دی چې د دوی حکومت ځینې خلک د ښکتني حکومت سره په پټه اړیکې پالي
زما په نظر باندې اصلا مهمه خبره دا ده چې د پاکستان سره دا مسله په داسې وخت کې چې دلته د امریکایانو او د ناټو قواوې موجودې دي او د افغانستان حکومت نن په ښه پوزیشن کې دی ځکه چې بین المللي پشتیبانی لري دا مسله باید د خبرو اترو د لارې نه لټول شوی وي او څه چې حق او حقیقت و په تاریخي لحاظ باندې هغه باید هغه اصل حق او حقیقت رامنځته شوی وي که په دې وخت کې زموږ حکومت دا کار ونشي کړی نو زه حیران یم چې بیا بیا په څه وخت دا کار په دا دیر شکالو کې غیر د دې نه چې موږ خپل ولس تباه که او خپل کور مران که بل څه نتیجه ورنه کړله نتیجه دا شوله چې د افغانستان په ټولو سرحداتو کې نه یوازې د مومندو په ساحه کې بلکې تاسې که د افغانستان په ټولو سرحداتو کې د پاکستان او د ایران دواړو خواو ته وګورئ زموږ نه ډېره خاوره د لاسه وتلې ده هغه کومه خاوره چې یا مثلا د ظاهرشاه په وخت کې وه او یا د داود خان په وخت کې وه د هغې نه را په دې خواته د دې درې لسیزو د جنګونو نه وروسته د ایران او پاکستان دواړو خواو ته زموږ نه ډېره خاوره د لاسه وتلې
د مومندو د قومي شورا مخکینی مشر عبدالکریم خان مومند و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل هغه سیمه چې د ناټو ځواکونو د پاکستان پر سرحدي پوسته بمباري پکې کړې پاکستاني پوځیانو اته کاله مخکې هغه مهال چې حاجي دین محمد د ننګرهار والی و او حضرت علي د امنی قومندان و د سیمه ایزې ادارې په موافقه د پاکستان پوځ له افغانانو څخه نیولې ده
نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري لدریو هندي کمپنیو څخه جوړ کنسرشیوم او یو کاناډایی کمپنی پرون د حاجیګک د اوسپنې د کان د استخراج په داوطلبۍ کې ګټونکي اعلان شول د هند د پولادو د دولتي شرکت سیل په مشرۍ د څو کمپنیو کنسرشیوم چې پرون د حاجیګک په څلورو برخو کې د دریو د استخراجولو د امتیاز ګټونکی اعلان شو ممکن د حاجیګک د کان د اوسپنې د استخراجولو لپاره د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې او د اورګاډي د پټلۍ پر جوړولو تر شپږ میلیارده ډالرو پورې پانګونه وکړي اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان د قانونو په وزارت کې یو مقام پرون وویل چې افغانستان د حاجیګک د اوسپنې د کان د درو برخو د استخراج امتیاز د هند سټیل اتارټي په مشرۍ و کنسورشیم ته ورکړ د قانونو د وزارت سیاسي رئیس عبدالجلیل جو مرایني وویل چې د څلورمې برخې د استخراج په داوطلبۍ کې د کاناډا کیلو ګولډ ماینز لیمیټډ ګټونکی شو دا کاناډایي شرکت په افریقا کې په ځانګړي ډول فعال دی د افغانستان د قانون وزارت ویندوی جواد عمر ازادي رادیو ته وویل چې د حاجیګک کان بی سی او ډی برخې قرارداد له هندي شرکتونو سره تصویب شوی خو د ای برخې قرارداد کاناډایي کمپنۍ ته ورکړی شوی دی د د په وینا له کاناډایي کمپنۍ او هندي کنسورشیم سره شوی قرارداد به یو ځل بیا د کابینې له لوري له څېړلو وروسته تصویب شي جواد عمر وویل
روان د تفاوض اکتشاف
د ویل له وروستي تایید وروسته به په راتلونکي کال کې د دې کان د تفحص او اکتشاف پړاو پیل شي د تخنیکي مطالعو د راپور تر بشپړېدو وروسته د استخراج مرحله شروع کیږي چې دا کار 15 یا 20 کاله وخت غواړي د افغانستان د قانونو د وزارت په وینا له اټکلونو سره سم حاجیګک کان 1 میلیون او 8 لک ټنه وسپنه لري د هندي کمپنیو کنسورشیم ویلي چې ممکن د دې کان د استخراج لپاره پر سړکونو د اورګاډي پر پټلۍ او د اوسپنې د ویلي کولو پر فابریکې 6 میلیارد ډالره پانګونه وکړي د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د حاجیګک استخراج به سبب شي چې افغانستان ته په میلیاردونو ډالره پانګه راشي او زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د ملي مشارکت جبهه د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک دوه ملاتړ وکړ. د دې غړو پرون په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې د دې سند لاسلیک د افغانستان د ثبات، پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم دی. جبهه پر ګاونډي هیوادونو هم انتقاد وکړ چې غواړي د دې سند د لاسلیک کېدو مخنیوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د ملي مشارکت د جبهې مشر په دواړو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو مخه نیسي. د جبهې مشر نجیب الله کابلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جبهې د غړو په ناسته کې وویل چې دواړه ګاونډیان هڅه کوي چې د پیسو، جاسوسانو او نورو لارو چارو څخه کار واخلي او د دې سند په حق له خلکو ذهنونه ګډوډ کړي.
یک تعداد مردم را د وزارتخانه شما، در داخل شما، قمندانان را د اطراف کابل جذب کړه، به اونا فعلا پول نفت
په تاسو او ستاسو په وزارتونو او لری پرتو سیمو کې یو شمیر قمندانان جذب کړي، دوی ته میلیونونه نقدې پیسې ورکوي او پاکستان د مخدره موادو قاچاق څخه تر لاسه کړي پیسې په خپلو جاسوسانو لګوي ترڅو خلک د دې سند لاسلیک کېدو په ضد راپورته کړي.
ددا هم وویل چې ګاونډیو هیوادونو په هیواد کې د لوی دودیزي جرګې پر مهال هم هڅې کړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په هکله بې باوري رامنځته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به دا سند کله لاسلیک کېږي. ځینې افغان چارواکي هم وایي چې ګاونډي هیوادونه د دې سند لاسلیک کېدو اندېښمن کړي دي. افغانستان په دې وروستیو کې له هند سره هم د ګډو همکاریو یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی او په پام کې ده چې د افغانستان په هکله د بن له کانفرانس څخه د مخه له فرانسې او له کانفرانس وروسته له برطانیې سره د ګډو همکاریو تړونونه لاسلیک شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې وامه اوریدل د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي راپورونه، تحلیلونه او مرکه تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو په انټرنیټ باندې وګورئ. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ باندې په لومړي مخ کې کنن او همدا شپه تاسو ورشئ نو وګورئ چې البته هغه مطالب چې په لومړي مخ کې خې دي هند او کاناډا به د حاجیګک د اوسپنې د کان قراردادونه ترلاسه کوي او دا به استخراجوي. له افغانستانه د 200 فرانسوي پوځیانو د وتلو لاره هواره شوې ده. په بن کانفرنس کې به له نړۍ سره د اړیکو پر څرنګوالي تمرکز وشي. ومریدل چې یو راپور په دې کې دا و چې د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی ویلي دی چې له افغانستان څخه د 200 نورو فرانسوي سرتیرو د وتلو لپاره لاره اواره شوې ده. ښاغلی سارکوزی په یو اعلامیه کې ویلي چې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره به فرانسوي پوځیانو ته لاره اواره شي چې خپل هیواد ته ستنه شي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون وویل د کابل په سروبي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو لسپارلو سره به له افغانستان د 200 فرانسوي پوځیانو د وتلو لار اواره شي. سارکوزی همداراز وویل فرانسه به ژر له افغانستان سره د بیا رغونې د پروګرام او د ملکي مرستو د پیاوړتیا تړون لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر وویل چې د غواړي د 2014 کال تر پایه له افغانستان زر تنه فرانسوي پوځیان وباسي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې ټول ټال شپږاویا فرانسوي پوځیان وژل شوي دي. د فرانسوي پوځیانو تلفات سبب شوي چې په فرانسه کې دغه هیواد د افغان ماموریت ولسی ملاتړ کم شي. د فرانسې د لوی سیاسي مخالف ګوند کاندید چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به ګډون وکړي ژمنه کړې چې خپل ټول عسکر به تر 2014 کال پورې له افغانستانه وباسي. د فرانسې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید فرانسوا هالن له یو تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور وخت نور ختم شوی او که زه ولسمشر غوره شوم هیڅ فرانسوي عسکر به د 2012 کال تر پای او یا د 2014 کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې پاتې نشي. د فرانسې د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې نظر پښتني شي چې فرانسوا هالن تر اوسنی ولسمشر نیکولا سارکوزی له زیات ولسی ملاتړ برخمن دی. سره لدی چې تر اوسه پورې ښاغلی سرکوزی د روان میلادي کال په انتخاباتو کې رسمن ځان نه دی کاندید کړی، خو ګمان کیږي چې دی به یو له مطرح کاندیدانو ځنی وي. ویل کیږي چې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان ماموریت د سرکوزی د ولسی ملاتړ په کمیدو کې رول لرلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې اس ام اس 1919 پروګرام او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبریږي. خو له هغه مخکې دا وخت د سهار 10:30 دی. زکیه غیاسی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی ویلي له افغانستان څخه د 209 فرانسوي سرتیرو د وتلو لار هواره شوې. نوموړي ویلي کله چې د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي، په دې ځای کې ډېر فرانسوي پوځیان به خپل هیواد ته ور وګرځي. هند او کاناډا په افغانستان کې د حاجي ګک د وسپنې د کان د داوطلبۍ د قرارداد په خپلولو کې بریالي شوي دي. د کانونو وزارت مسؤلین وایي د حاجي ګک کان د استخراج لپاره لومړني کارونه به په راتلونکي 2012 کال کې پیل شي او ښایي د استخراج پړاو یې له 5 تر 8 کلونو وخت ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې 3 وسلوال مخالفین وژلي او 14 نور مشکوک وسلوال یې نیولي دي. د امریکا پوځ د هیواد د هوایی ځواکونو یو جنرال ته دنده سپارلې ده چې د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې د ناټو په بمبارۍ کې د 4 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو مشري وکړي. دغه سرتیری د روانې اونۍ د شنبې په شپه په عموما د جنسي کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې د پارلماني انتخاباتو د پیل هرکلی کړی او ویلي دي داسې ښکاري چې دا انتخابات سوله ییز دي او ډیرو خلکو پکې ګډون کړی. او د عراقي چارواکي وایي چې یو ځان وژونکي پرون د بغداد شمال دی و محبس مخته په 14 کې لختر لګه 19 وژل او 4 شنورې ټپیان کړل. 14 داس وخت وشو چې د محبس ډیر مامورین او ساتونکي محبس ته د کار لپاره روان ول.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1919
د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
ډیر قدر منارېدونکو السلام علیکم، زه فرح وادیم د دې ونی د اس ام اس 1919 پروګرام ته شراغلست. باید وایم چې په دې ونی کې ډیر اس ام اس نه د درس تعلیم او شونځیو د جوړېدو په اړه راغلي دي.
بله فرح جان، ما هم سلام خدا به شما و به شنوندگان محترم تقدیم می دارم. ما هم اسمسایی که دارم یک تعداد زیادش در مورد امتحان کانکور و امتحانات و یپاس دیگه بخیر شروع کنیم.
ذکر الله شنواری د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه دی کې ډیر ځوانان په ملي اردو کې داخل سي، خو یو کال وروسته وتښتي. آیا دغه ځوانان د پیسو لپاره په ملي اردو کې شاملېږي؟ د وطن ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو خلکو او هیواد د ساتلو لپاره په ملي اردو کې داخل سي، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي حبل وطن من الایمان. لایوی خوابه مو وطن پر مختګ وکړي او لبل خوابه مو د سربازانو قدر او عزت زیات سووي. نو روشان صاحب او ګران اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ما عربي سم لوستوي او که په دې کې
ان شاء الله درس
غلطی راځي خسوي، امید چې معذرت می ومنه.
فرجان، ما دمه شروع دوه سمز دارم کې اردو شمو موضوع پیشتر کې گفتیم امتحانات او کانکور او این موضوعات است. سلام، من سارا هستم از هرات. ما در امتحانات خود بسیار با مشکل مواجه هستیم، چرا که ما چند روز پای در پای دو مضمونه امتحان داریم. خوب است که خواهر ما هم برای ما، چون از طبقه اوناست، برای ما بسیار کم سمسمه.
بله
فرجان، در یک سمس دیگه هم با مرتبات است. سلام، با رادیو آزادی. امتحان کانکور نزدیک است و از مقامات کمیته امتحانات کانکور جدن خواهش میکنیم تا جلو نقل را در امتحان کانکور در سراسر کشور بگیرد، چون که سال قبل خود ممیزها برای شاگردان نقل می دادن. ذکریا از غزنی.
سید ناصر سادات لننگرهار علی که دا منو چې په هیواد کې زیات بیرغونه سوی ده، خو وروسته کتنه یې نه ده سوی. مثلا سړکونه ترمیم سوی، اما کله چې بارانونه ووري نو ټول سړکونه بیرته خراب سي او موټر چلوونکو ته زیات مشکلات پیدا کړي.
عبدالسمی خاوري هستم از ولسوالی اشکمش. امضا شدن پیمان استراتژیک میان کابل و امریکا را یک گام مثبت فکر میکنم. و سلام خواری.
در پکتیا پوهنتون محصلین لیکی دلتا دیر یخنه ده. امتحانون هم روانده. در درس لپاره مساید زای هم نلرو. بیخی جر مشکلات لرو.
خب فراجان ما بازم دو اسمس دارم یکش بسیار کوتاست. می نویسن سلام کارکنان رادیو آزادی. احمدی هستم. ریاست معلولین معاش مایان را نداده. یک اسمه شد. دوم سلام، این سلا که در اختیار پلیس داده می شود برای تحکیم قانون است و یا نقض قانون؟ یک تن از قماندانان پلیس از سلای دولتی در جنگ های شخصی خود استفاده می کند، به مردم فقیر ظلم می کند و آنها را تهدید به مرگ می کند. این یک خصومت شخصی بنده نیست، بلکه صدای مردم مظلوم است. دولت باید تحقیق کند. فرهاد از کارته نو.
بله روشن صاحب، تیرونی مهم لا بغلند خداغه سی راپور درلود چې د بغلند پولیس او د امنیه قماندان څو کسه پولیس د غلا په تور نیولی او بندیان کړی دی، او بیا یې ورسته پولیس ته اختیار ورکړ شي. پولیس د خلکو د خدمت لپاره دی او بیا په دغه سناور اعمال لاس پورې نه کې کنه سخته جزا به ورکړ شي. زما دغه اسمس هم لا پکتیا څخه دی، محمد اسف جهانی لا پکتیا څخه دی، کی یو ځل بیا د پکتیا ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په مرسته زموږ مکتبونه پرانستل سول چې څلور میاشتې بند پاتې وو. همدار اول روشان صاحب یو بل اسمس بیا هم د محصلینو په ارتباط دی. د پکتیا پوهنتون محصلین په خپل پیغام کې لیکي د پکتیا پوهنتون کې د مطالعې ځای نه لرو، لیلیا نه لرو، پو او با تجربه استادان لرو، د عملی زده کړو لپاره ځای نه لرو، د نوې ټکنالوژي نوې میتودونو او د ننني اثر د پوهنتون لپاره هغه ضرورت چې باید درلودای مو نه لرو. له هر لحاظه له هر شي بیا برخه یو. په داسې حالاتو کې به څنګه درس وایو؟ دغه محصلین وروسته وایي چې په پوهنتون کې مو زده کړې نه وي کړې، نو څه ډول به د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو؟
فراجان بازم همین موضوع امتحانات و شاگرده و محصلین. با نام خداوند مهربان، بسم الله کریمی هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی ارگو، قریه سرچشمه. از شما کارکنان رادیوی آزادی میخواهم مشکل ما را به گوش مقام بالا برسانید. شاگرد صنف 12 هستم. سال گذشته در امتحان کنکور بسیاری از جوانان ما به نتیجه ماندن و امسال خواهش من این است که چنین نشود.
بشرمل احمدزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي د چیجمې پر رسیدو دی او هوا هم ډیره سړه سوې ده، او د ازری ولسوالۍ څخه جلال آباد او لوګر ته تیرې سوې لوی لارې ټول جمعې د واورو د اورېدو له امله په بشپړه توګه تړل سوې وي، او د دې ځای ټول اوسیدونکي خوراکي مواد او درمل نه لري، نو د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي د ازادي راډیو له لارې غواړو چې مسؤلینو مقاماتو ته خپل پیغام ورسوو چې له همدې اوسه زموږ د ستونزې د حل لپاره یو اقدام وکړي.
یکی از افراد قریه ما شاید زود به یکی از مقامات کلان دولتی برسد، چرا که چیزی که میگوید به آن عمل نمیکند. احمدشاه از ولسوالی پشتون زرغونی هرات. خب دوست ما تنز گونه یک چیزی نوشته کرده بودن، ما خواندیم.
بشرمل احمدزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه لیکي، څرنګه چې د افغانستان په هر ګوټ کې جنگ جګړې روانې دي او د یو افغان کور هم د روانې جګړې د زیانونو څخه پاک نه دی پاتې سوی، نو باید هر افغان د دې روانې جګړې په مخنیوي او د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره ځان پوره مسؤل وګڼي، څو د روانې بدبختۍ ټغر ټول سي او په ګران هیواد کې سوله راسي. ژوندی دی وي او سرلوړی دی وي ګران افغانستان.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، موږ خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
دوست ما می نویسند جناب نظر صاحب سلام، بنده باشنده ولایت پروان هستم. از منطقه گلبهار در این منطقه سرک است که بین سه ولایت قرار دارد، پروان، کاپیسا و پنشیر. این سرک در علاقداری گلبهار ولسوالی جبلسراج قرار دارد و همچنان در گلبهار چرس، تریاک، هیروئین، شراب و بدخلاقی با اوج خود رسیده است و معارف هم در بدترین وضع قرار دارد. هیچ ارگانی هم دادخواهی این جریان را نمی کند. به خدا قسم که همه اینها راست است و شما را هم قسم که این گفته ها را نشر کنید. خب دوست عزیز، با قسمم ضرورت نبود، ما بدون قسمم پیام شما را نشر میکردیم. و دیگه ای که متصدی این برنامه نظر صاحب نیست بلکه فرجان ایواد و ما تای روشان هستم. خب به هر صورت نظر صاحبم یک از همکارای ماست که برنامه های دیگر را پیش میبره.
بله روشان صاحب، جنی اوریدون که گله کمی وای تاسیز مج اس ام اس نه نشروی او پا حقی اسمیس که اس نویل کلی نمش سنشر که خوی و پیغام خوبوی نه؟
بله.
میرویس شبرخیل در ننگرهار ولایت در حسرک غلجایی ولسوالی اوسیدون کلی که پا داغا ولسوالی که در پوهنی بحیر دیر کمزور دی مسلکی استادان نسته، باید مسلکی استادان مقرر کری پا چند که در المعلمین جور سی دا در المعلمین اخپل تعمیر نلری، در پوهنی ریاست دیغی ولسوالی تا هیچ پاملرنه نکوی.
بله فراجان، همه قسمی که شما پیشتر گفتن که باز دوستای ما اسمس های خود کروان میکنن، یا ایست که چیزی نیست یا بسیار کوتاه است. مثلا این یک مثال شما میجه براتون میگم. با عرض سلام با رادیوی آزادی، ما از لوی جرگه بیزاریم. عبدالواسی از ولسوالی سیاگرد پروان. خب ای که شما از لوی جرگه بیزارین یا
ولی
بله این گپ هم میخواستم بگویم که چرا شما باید حداقل یک جمله دیگه بگویین که به چی دلیل. دیگه توقع ما این است که دوستان محترم باز اسمس های خود حداقل یک تشریح بدن که شنونده هم بفهمه که اگر یک چیز را تایید میکنن چرا تایید میکنین و اگر رد میکنین چرا رد میکنین. یک اسمس دیگه هم تقریبا بسیار کوتاه، من هجرت هستم در شهرک میرویس مینه کابل، برق نیست، سرکش خام است، رئیسیان میرویس است. خب شکایتشان ما فهمیدیم و این هم بسیار کوتاه بوده. خب اگرچه رئیس آن میرویس است، نفهمیدیم که رئیس چی میرویس است، رئیس کجا میرویس است.
امان الدین مهمن د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالی د مهمن د کلی اوسیدون کلی که فعلا په دغه کلی کې نه مکتب سته او نه کومه درسي مدرسه سته. د دغه کلی د اوسیدونکو 15% هغه ماشومان تشکیلوي چې عمر یې له 15 څخه تر 15 کلونو رسیږي، خصوصا ډیره انجینی دی. دغه ماشومان د علم د رڼا څخه بې برخې دي. نو زما د معارف وزیر محترم فاروق وردګ څخه هیله ده چې په دې هکله جدي اقدام وکړي.
بله سلام و احترامات تقدیم حضور شما. بعدن طوری که میدانید امتحان کانکور ولایت بدخشان همساله توأم با امتحانات مکاتب آغاز می شود. این یک مشکل بسیار بزرگ است. امید است که با خواندن این پیام اکتفا ننموده، این موضوع را با وزیر تحصیلات عالی در جریان بگذارید. با احترام ولی الله از ولسوالی بهارک. دوست عزیز، چون ما دیگه پروگراما داریم که به او پروگراما ما می شکایت های شما را با بعض از مسئولین امور در جریان بگذاریم، دیگه کوشش میکنیم که این موضوع شما را هم با همکارای خود بتیم و تا اونا در قسمت اجراات کنند.
ظهور الله سنگزی لکابل څخه خپل پیغام کلی که زما نظر دادی چې د افغانستان حکومت باید خپل حقوق او بو چې همسایه کې ودونه تزی مخنیوي وکړي او د حقوق پر سر باید د برق توربینونه جوړ کړي تر څو افغانستان خپل برښنا ولري او د نور له احتیاج څخه ووزي.
من حکمت الله توخی از ولایت بلخ ولسوالی چاربولک قریه ایلمان هستم. شبکه مخابراتی اتصالات بسیار ضعیف است.
شه ذکر الله شنواری د ننګرهار څخه لیکي ک نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د ځینو کارونو څخه مخنیوي ونکړي نو امکان نسته چې زموږ زوریدلې ملک پرمختګ وکړي. ښکاره مثال یې تعلیم دی چې په پیسو پلورل کیږي، تجارت یې ترې جوړ کړی دی، د مستحق حقوق یې تر پښو لاندې کړی دی. زما نظر دا دی چې د رشوت خورو او فسادګرو سره قانوني چلند وسي او غوښتنه مو دا ده چې خپل هیواد په خپلو مچو جوړ کړو د سوکاله آباد او پرمختللې افغانستان په هیله. تاسو په اجازه یو بل اسمس به هم ولولئ. مجاهد غازی د کابل څخه په خپل پیغام کې لیکي د کابل د ترافیکو ریاست د نړیوالو قوانینو په مطابق ترافیکي لوحې او د نړیوال سړکونو نقشې او شکلونو کتابونه په پښتو ژبه نه دي چاپ کړي، دا کار هم موټروانانو ته په موټر چلولو کې مشکلات پیدا کوي او هم انجینران د نړیوال ترافیکي قوانینو په مطابق د موټر لپاره هوایی پلونه او سړکونو لپاره سمې نقشې نسی جوړولی، لکه د کابل د کوټه سنګي هوایی پل چې د نړیوال ترافیکي قوانینو او نقشې له لحاظه غلط جوړ شوی دی.
موضوع بسیار مهم و جالب است. واقعا در کشورهای پیشرفته اما کتابهایی که اینا گفتن وجود داره که علامات ترافیکی و چیزا همه برای کسایی که رانندگی میکنن تشریح میشه. دیگه واقعا یک ضرورت است و دوست ما به موضوع خوب اشاره کرد. خب فرجان، یک اسمس آخر ما دارم میخوانم. طاهری هستم، سلام تقدیم میکنم به تمام کارکنان رادیوی آزادی. قرار بود یک شفاخانه در ولسوالیه حصه اول بهسود ولایت میدان وردک فعال گردد و دو سال است که تعمیر آن ساخته شده، ولی نمیدانیم روی چه دلیل است که این شفاخانه فعال نمیگردد.
احمد فراز ده هلمند ولایت خلیکی. ده هلمند ولایت په اکثر لیر ولسوالیو کې لکه کجکی، مساقله، سنگین، نوزاد، باغران، واشیر او خانشین ولسوالیو کې ډیر شمیر کوچنیان د شیر په ناروغیو اخته دي. زه د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله کوم چې په دې هکله ډیر سخت اقدامات وکړي، کنه نو د ډیرو کوچنیانو ژوند به له مرګ سره مخامخ سي. او د بل اس ام اس رومان الکوزی له قندهار څخه رالېږلې دی. دی لیکي: په قندهار کې د ښوونځیو او تعلیمي مراکزو حالت ډیر خراب دی. د مسلکي استادانو د درسي موادو نسوالی او د پوهنې د وزارت نتوجه د قندهار د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. د پوهې وزارت باید د کندهاریانو د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي چې د دغه تاریخي خو جنګ ځپلي ولایت ځوانان د جنګ جګړې پر ځای د علم او پوهې له زده کړې سره مینه پیدا کړي او یو ځل بیا دغه تاریخي ولایت پر خپلو پښو ودرېږي.
وقت پروگرام ما هم به پایان رسید و بیک با دوستان خود به امید از اینکه بازم برای ما و شما اسمسای خود روان کنن و ما هم با کمال خوشی و میل و رو بخوانیم. خداحافظی کنیم.
بله، اوریدونکو پرلوی علام سپارم. هر زیچی است شاد و بد باشید.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، زه لینا شریفی د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه کې لومړی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین د پیل کېدو په اړه ریپورت لرو.
د خزو د حقوقو دایې تجمن او عقیدمن نارینه د خزو پر ضد تاوتریخوالي سره د مبارزې په کمپاین کې ګډون تاره غواړو.
بیا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په مقصد خزو ته په کابل کې د فرهاد دریا د جوړ شوي کنسرت په اړه ریپورت وړاندې کوو.
زونه خوشاله یم په دې کنسرت کې چې ایسا ته تصور مینه کوي چې یو ورځ راسم د کنسرت نږدې شوی نه.
درنو اوریدونکو، هر کال په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په مقصد د نومبر له 15مې 14 ورځنی کمپاین جوړیږي چې په لړ کې ملي او نړیوالې ټولنې د خزو په وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره یو شمیر پروګرامونه جوړوي. په افغانستان کې هم دغه کمپاین چې د لیندې له 4مې پیل شوی د یک شنبه په ورځ د عدالت په لړ کې د زړوري مبارزې تر سرلیک لاندې رسمن اعلان شو. د خزو چارو وزارت مرستیالی پلوشې کاکړ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په مناسبت د دغه وزارت د پیغام په یو برخه کې د خزو د حقونو له مدافعانو وغوښتل چې د خزو چارو وزارت له دغو غوښتنو سره همغږي شي.
لومړی، د خزو د حقوقو دایې تجمن او عقیدمن نارینه د خزو پر ضد تاوتریخوالي سره د مبارزې په کمپاین کې ګډون ته راغواړو. دوهم، له کور څخه تېښته ته د خزو اړیستل د تاوتریخوالي لعامل معاف کول د خزو قاچاق او جنسي تېری د اسلام د مبین دین مخالف اعمال مردود او محکوم دي. دریم له تاریخي فرصت نه استفاده د تاوتریخوالی او جنسی تبعیض پر ضد ګډه مبارزه د دردمن خود اخلاقی وجیبه ده. سلورم له اړتیا څخه د ښځې خلاصون له تاوتریخوالی څخه د نجات عامل دی او ښځو لپاره د ټولو کاري بنسټونو تاخیر نه منونکې دنده ده. پنځم عدلی او قضایی ارګانونه د ښځو پر ضد د تاوتریخوالی د منع قانون مدبرانه تطبیق دی یقیني کړي. د ښځو پر ضد د تاوتریخوالی د منع عالي کمیسون بعد اړوندو ادارو د همغږي کولو له لارې د تاوتریخوالی د پیښو په مخنیوي او کمښت کې هڅه او هاند وکړي.
که څه هم په افغانستان کې له تیرو څو کلو راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ګڼې هڅې شوې، خو په دې هېواد کې اوس هم ښځې د ډول ډول تاوتریخوالو ښکار دي. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نوی قانون تر اوسه په سمه توګه نه دی پلی شوی او خلک اوس هم د تاوتریخوالي ګڼې پیښې په دودیزو لارو چارو اواروي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بنو غزنفر وایي چې په ځینو سیمو کې ځینې زورواکان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون د پلي کولو خنډ کیږي او دغه راز ځینې محاکم هم دغه قانون نه پلی کوي.
اگر چه مون پویگو چه هر قانون منسترازی خو 50% یا 80% تطبیقی گی پا آغاز کار که خو بیا مونگ ده خشونت قانون غوالو چه جر تر جر تطبیق شی او سل پسلو مونگ ده اطراف کهو چه اوسوس سل پسلو نتطبیقی گی زین محاکم شتر چه سر غلوی ده تطبیق قولو ده پارا بعضی زور زیادی کی گی بعضی زورمندان شدی چه ده تطبیق ده پاره صد دی ده تطبیق ده پاره بعضی موانی شده منگ والو چه ده زورمندان قدرتمندان هم زمونگ غد واری چه ده محاکم ده پاره زمینه مساعد کلی چه ده قانون تطبیق شی.
د افغانستان په ټولو قوانینو کې د ښځو او نارینه وو حقوق خوندي دي، حتی په ځینو حالاتو کې د ښځو لپاره مثبت تبعیض هم په پام کې نیول شوی. خو په دغه هېواد کې بې سوادۍ د غلطو انګیرنو او دودونو پاللو، زورواکۍ او د قوانینو نه پلي کېدلو ټول افغانان په تېره ښځې له ګڼو ناخوالو او تاوتریخوالو سره مخ کړي دي.
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے کات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے.
افغان سندرغاړي فرهاد دریا تیره پنجشنبه په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني نړیوال کمپاین په درشل کې افغان ښځو ته ځانګړی کنسرت وړاندې کړ. په دغه کنسرت کې چې ګڼو ښځو او نجونو ګډون کړی و، لومړی درې نورو سندرغاړو فیاض حمید، بیژن کندوزی او سلیمان قرداش خپله یوه یوه نوې سندره وړاندې کړه. فرهاد دریا تر دې مخکې د ژوند کلی دی د موسیقۍ د کاروان په لړ کې په یو شمېر ولایتونو کې ځوانانو ته کنسرتونه جوړ کړي وو چې په لړ کې د لومړي ځل لپاره په بلخ ولایت کې ښځو ته ځانګړی کنسرت وړاندې کړ. فرهاد دریا په کابل کې ښځو ته د خپل دوهم ځانګړي کنسرت په اړه وویل چې دغه کنسرت یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوال خوځښ سره د ملاتړ په مقصد جوړ کړی دی.
کنسرت امروز در حمایت از یک حرکت خیلی بزرگ جهانی
نننی کنسرت می د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو یو ستر نړیوال خوځښ سره د ملاتړ په مناسبت جوړ کړی دی. هغه جنسیتي تاوتریخوالی چې موږ په افغانستان کې په ټول وجود لمس کړی دی، هر کال زرګونه قربانیان لري. د دغو قربانیانو لامل څوک دي؟ نارینه. نارینه د دغو قربانیانو عاملین دي. د اسلام ستر پیغمبر آن یوه ورځ هم په خپلې میرمنې د ګل گزار نه دی کړی، خو د هغه ستر انسان ځینې امتیان په ډېره بېرحمۍ د خپلو تر ټولو نږدې ښځینه خپلو لاس، پښې، سر او ملا ماتوي. واقعا د افسوس ځای دی.
حتم قندهاری و مزاری بخون دیرار، حتم قندهاری و مزاری بخون دیرار،
د خطو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په مقصد جوړ شوی کنسرت کې فرهاد دریا خپلې ګڼې سندرې بیا واورولې چې ښځو او نجونو یې په پوره شور او ولولې هرکلی وکړ. د کابل پوهنتون محصله هدیه سعادت وایي چې په دې ډېر خوشحاله ده چې د فرهاد دریا دا کنسرت یوازې ښځو ته ځانګړی شوی او دوی وکولی شول په ازاده توګه پکې ګډون وکړي.
ډېر علاقه هم درلوده د فرهاد جان دریا په اکثره په دې خاطر راغلی و چې دلنزدې نه وینو د دې پخوانو نه کېدنو زمینه مسایده نه و انجونو ته چې راسي هم داسې کنسرتو کې اشتراک وکړي چې اولین بار دی چې راغلی یم دې کنسرت ځکه پخوا کې د انجونو او نارینهو سره یو ځای به کنسرتونه او انجونو نه شي کولی چې د نارینهو سره یو ځای راسي اشتراک وکړي یو کنسرت ته په دې خاطر او دا ډېر یو ښه شرایط د انجونو ته چې کولی سي په یوازې شي څنګه چې موږ ګورو چې درس انجونې دي په کاتوګرافي سو دلته د نجې نه دا کنسرت کوي.
هلایا هو هلایا هو وایا انا میرا تا وسلا و اور سوا هل راجا هل پاتې بنوا هل زولې نسمانه تنوا هل راجا هل پاتې بنوا.
په کابل کې د فرهاد دریا د کنسرت یوه بله ګډونواله لیمه احمد زی وایي چې تر دې پخوا یې په ځینو نورو کنسرتونو کې هم ګډون کړی، خو وایي چې له نارینهو سره په ګډو کنسرتونو کې سره له دې چې مجبوره وي په یوه ګوښه کې آرامه کینی، خو بیا هم د ټولنې د ټیټې فرهنګي کچې له امله ځورول کېږي.
فرهاد دریا کنسرت ته وخت کوم تللی وم ځوانانو په ورځ، هو هغه وخت موږ سره هلکان هم ول ټول یو ځای و، اوس سنای انجینې دي سره انجینې کولی شي یوازې یعنې کولی شي خپل احساسات بیان کړي. جنکیان سنای یوازې اوسېږي ښه ده، هلکان مزاحمت کوي برای چې جنکیان یعنې موږ نشو کولی چې ځینه جیک شو یا چک ورته ووهو تشویق کړو داس کارولی شي کوم که بیا وروسته دې ځینه ووتو هلکان هم باندې ځورئ نه هلکان دلته چې زی عکس اخلي د انجن عکس نه غو په انټرنیټ کې په فیسبوکونو کې خپل په فیسبوکونو کې پوسټ کړم. هم دا اوس موږ له کمرې نه ځو نه کوم چې کمره کې رانه سو یو څوک هم عکس ونه پیریږي عکس هم باندې اوسې کورنۍ وی خري اوس مې خپل مورجان ته ویلې چې زم کنسرت ته نه انجن لپاره ده خپل ملګر سره زم به اجازه راته.
افغانستان کې لکه څنګه چې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم پوره زمینه نه دي برابرې، دغسې د تفریح کولو زمینه هم نه ده ورته برابره. د کابل د بیبي مهرو د نجونو د لیسې تدریسي مرستیاله زرغونه چې له خپلو همکارانو سره د کنسرت ته راغلې و وویل چې په افغانستان کې تر هر چا ښځې ډېرې کړېدلې او دردېدلې دي، خو دوی تفریح ځایونه او د تفریح نور امکانات هم نه لري. دا وایي چې دغه کنسرتونه کولای شي د ښځو په روحیه مثبته اغیزه وکړي.
د ښځو لپاره هم داسې کنسرتونه ډېر ښه ده چې داسې خاص و ناس دپاره وي، خو اوس موږ تاسو شاید یو چې دا جنګ دا زمینه مساید نه ده چې ښځې یو تفریحګاه ته لاړ سي، یو میلې ځایونه نشته، کنسرتونه نشته. ده بیا هم یو فکر بل کېږي سړی چې راسي په داسې کنسرتو.
کرل په عشق لاسونه جوړو د خپل کور دیوالونه، په زخم لپو کې اوبه راوړو لغره لالونه.
د فرهاد دریا د کنسرت یوه بله ګډونواله عالیه له نورو هنرمندانو هم غواړي چې د فرهاد دریا له دې نوښته الهام واخلي او دوی هم ښځو ته د موسیقۍ داسې ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي څو د افغان ښځو په دردېدلو او غم ځپلو څیرو یو ځل بیا خوښي راڅرګنده شي.
زه دونه خوشالیم د دې راتګ څخه په دې کنسرت کې چې ایساته تصور مینه کوي چې یو ورځ راسم زه د کنسرت نږدې سوینم کوم د ټولو نرمندان څخه د فایش کوي چې خاص د شوزو په خاطر چې کنسرتونه اجرا کی چې دی یو لحظه خپل ځان خوشاله احساس کی او وایي چې رښتیا هم داسې یو شوزو ته اهمیت ورکوي راځي خپل ځان ته تکلیف وي او موږ ته کنسرتونه راکوي
خلقو 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 كل خلقو يا خلقو 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 كل خلقو ماني سجوان دون تاتو بك ماني سجوان
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و نو نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد اوسئ.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.